افغان ولسمشر وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي چې دوی غواړي اوس یې راټول کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات ترسره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به مله وي. او د کابل له ولایت ولسي جرګې ته خپلواک کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسي جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا ورکړي. دوستانو ستړي مشهی په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. زه اجمل اندیم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته لسمت ساروان نه اورو.
ولسمشر غنی وایي په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د زهرجنو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي او څلوېښت نور بستر شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په سم فکرو او طرحو اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان رایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی وویل
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغانستان هوایي ځواک ته د ام ډي هیلیکوپټرو لومړی جوپه په کندهار کې وسپارل شوه. د ایویشن تریبیون رسپانې د راپور له مخې دا 15 هیلیکوپټرونه د هغو دیرش هیلیکوپټرونو لومړی دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره یې د رانیولو قرارداد د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې شوی و. د قرارداد پر اساس چې ارزښت یې 1,400,000,000 ډالر دی باید په لسو میاشتو کې ام ډي هیلیکوپټرونه افغان هوایي ځواک ته وسپارل شي. د 215 اتل قلی اردو وایي په اورزغان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژلي دي. د دې قلی اردو په وینا په دې هوایي او مځکنیو عملیاتو کې چې د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالیو کې وشول د یو قومندان مولا خیر الله په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د 215 اتل قلی اردو له لوري په یو خبره شوی خبر پانه کې همدارز ویل شوی چې افغان هوایي ځواک د مرکز ترینکوټ په شمال کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمباري کړی چې ولستنه طالبان پکې وشل شوی او یو ولس نور ټپیان شوی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د تهران په لویدیس کې په کراچ شار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شویو شرابو په چلو مړه شوي دي. د کراچ د څارنوال رضا شاه کرمي له قوله اسنا نیمه دولتي خبري اژانستن ویلي چې نږدې څلوېښت تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان د سې شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیه سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یو جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغه زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصوره لري ده چې درست انتخابات دې ترسره شي. د برما مشي آنګ سانګ سوچی د رویټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د رویټرز د دوه خبريالانو د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیانو د وشلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معلوماتو د ټولولو په تور محکوم شول. دودش کلن والون او اتوش کلن کیاو سوی ل دی سره سره د رواني میاشتي په پایل کې په وکاله بند محکوم شول چې نړیوالو د هغوی محاکمه وغندله. آن سانګ سوچی چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې نن پنجشنبه د دې قضیې په اړه وویل چې د بیان له ازادۍ سره هیڅ راز تړاو نه لري. د زیاته کړه دا کسان په دې خاطر نه دي بندیان شوي چې ژورنالیستان دي، دوی په دې خاطر نیول شوي او محکمې سزا ورکړې چې دوی د رسمي اسرارو د مادې سرغړونه کړې ده. د بشري حقونو څارونکو د آنګ سان سوچی پر څرګندونو عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې د دې خبرې ناسمې دي. او داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یو ستر تولیدونکي بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژي د معلوماتو ادارې EIA کړې ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په 13 فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 2 لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوی و.
دوستانو خبرونه مل آزاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د ولسمشر په هغه څرګندونو هم یو ریپورت لرو چې وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پرسای کول دي. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولي. نوموړي له رویټرز خبري اژانس سره یو مرکه کړې ده. د دې مرکې له ځینو جزئیاتو مو هم خبرو. که وختو د افغانستان د انتخاباتو په اړه او په دې برخه کې پښتو ستونزو د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د اندېښنو په اړه مو خبرو. او د ناتو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو جیټل وتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناتو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخه په توګه تمرینات ترسره کړي دي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. ښاغلی غنی نن په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. خو د ولسي جرګې دفاعي کمیسون یو غړي د دې جرګې وروستۍ پریکړه احساساتي بللې. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي والی حکومت وتواني چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنې په یو غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلی غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست، خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم؟ یا ای که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدتی ملی است؟ په منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات منزوی است. هغه شای مو چه په عقل او قربانی ترلاسه کردی په احساساتوی ولی رلاسه بریم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخوانی افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو، سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسې او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دنده د دې جرګې دویم مرستیال همایون همایون پر غاړه و، د هیواد د وروستۍ ناامنۍ وضعې په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وڅېړل شي. ښاغلی همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی، خو د دې جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د ولسی جرګې د تیرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای اچونې پر وخت د ولسی جرګې نصاب پوره نه و.
تیرې ورځ چې ولسی جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټول وکیلانو پر دې امضا نه وکړې، حتی کوم رای ګیری چې پرون صورت وموندی یو سل څلور کسه موجود و، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینلمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسی جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی دغه سند د افغانستان په ګټه بللې ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند له مخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
دوستان واموریدل چې افغان ولسمشر وایي د یو شمیر سیمایزو هیوادونو یا سیمې په سطح هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ دریز چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ولسی جرګې او یو شمیر سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. په افغانستان کې ګڼ خلک وروستیو ناامنیو او زیاتېدونکو بریدونو د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي تړون په اړه بحثونو ته هڅولی دي او په دې اړه یې پوښتنې راپورته کړي. ولسمشر اشرف غني همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه هم څرګندونې کړې دي. دا هم په دې وروستیو کې یوه له لویو اندېښنو نه ده. په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو او نور وسلوالو ډلو په بریدونو کې په تیرې وونه کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه سرتیري وشل شوي. افغان ولسمشر وایي چې رواني چې دغه روان تلفات او د سیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي. په دې اړه له کابل نه رحمت الله افغان پر ریپورت کې جزئیات اورو.
ولسمشر محمد اشرف خنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وروښتو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیري متحرک سي، لا پوسټو راووبزي او تاروزي حمله پیل کړي. محمد اشرف خنی چې د پنځمه په ورځ په ارکی د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وژل سوي ځواکونو وارثونو ته وینا کوله وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاتترین تلفات ما بدبختانه
هغه وای له بده مرغه زموږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو له امله وو. په تاروس کې موکمه قرباني ورکړې، قرباني مو له دې عمله و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وی چې ځواکونه په ځانګړي توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو.
پولیس ملي در ځای غیر مناسب پوش.
که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمیر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. افغان ولسمشر وای د هر ورځې به د برخې سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرو اورېدل وی چې په خبرې هغه محل بیا شل دقیقې چا سره نه غږیږي او لکمار هسې تابعیږي. د محمد اشرف خنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکیچ ختمول دي کول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله شوی ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهند افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومنده په طاقه ډول د پوستو اچول او بیلابیل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوسټ انفرادي شکل باندې اپلیر لري زه یو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دشمن کیږي به تر د چې در ټول سی په مراکز کې په مراکز کې راټول دل په دې معنی نه دی چې دوی صحه خوش کړل بلکې دا په دې معنی دی چې د مراکز څخه تعرضی عملیات تنظیم شي هغه به تمراکیب و تردیفایی حالت با مصمریت زیاد وی. زی فکر کومه چه ده اشرف غنی وینا او ده ده دریز پا دی حق لبندی مصبت.
بلخواه ده پوجی چارو ده کارپو های گل سلمان خیل پا باور پا زواکونو که ده جنو ده سه کسانو پا دندو گمارل چه پوجی نظم او دسپلین تا درناوی نلری هم ده تلفاتو ده لوروالی لامل گرزی. خاقل سلمان خیل تنگار کوی چه ده افغان زواکونو ترمنز باید ده قمنده مرکز پیاوری سی او دغه شان د ځواکونو ترمنځ هم غیر امنست سي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو لکموالي سره مرسته کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې زموږ خبريال وایي چې دغلته د ملي اردو د سیمایزو ځواکونو د جوړیدو لپاره تدابیر پیل شوي دي. په دې اړه د کندهار څخه صادق رښتینې د یوې جوړې شوې غونډې حال راکوي.
چارواکي وایي د مرکزي ادارې د پریکړې په اساس د کندهار د امنیت د لا ټینګښت په موخه د دې ولایت په څلورو ولسوالیو پنجبایي، ارغنداب، ژړی او شاولي کوټ کې د ملي اردو د سیمایزو ځواکونو تشکیل رامنځته کوي. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یاد ولسوالیو ولسوالانو د دغو ځواکونو پر شی روزنی ټینګار وکړ.
و تاسو ته د ملت خور او مور، و تاسو ته د ملت سپین ږیری او ځوان، و تاسو ته د ملت کشر او مشر، ټول سترګې په لارې دي.
تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې موږ د خلکو سره په رابطه کې یو، راوستلی مو دي، کوم مشکل نه لرو. اوس موږ خلک ورته آمده کړي دي چې نن موږ د سره وعده کړې وه چې راسه د خلکو سره بکښېنې، هغه به خپله درکې یو څه غوښتنې دی لري چې هغه ته د لوړو مقاماتو پر ورسه
په لړ څه داسې یو نرمښت ورسره اوسې په تعلیمي برخه کې او په قراره قراره باندې په وروسته وروسته کې نور پروګرامونه ورته ونیول سي تر څو د ملي اردو هغه مکمل قانون پر دې باندې عملي سي
چې دغه تشکیل کې د ملي اردو د اکثره ځوانان چې دی هغه د نشې څخه لري خلک دي. موږ به کوشش وکړو او به شموږ خبرې مو سره کړې د مشرانو سره چې باید څنګه ځوانان د اردو د لپاره هغه جلب شي.
د 215 اتل کلی اردو کمانډان جنرال امام نظر بهبود وایي چې درامنځ کې دونکو ځواکونو د دوو ټولو تشکیل پرسوي او د پات نور لپاره د کسانو د جذب او روزنې لړۍ روانه ده. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبیدونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبې اردو محلي حق نه دره چې از کس دایا وشور زکات
دی وای د محلي اردو هیڅ غړي د حق نه لري چې د کوم چا څخه د او شراب زکات په نوم څو غواړي. کچیر کوم څوک داسې وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. کچیر بیا هم د محلي ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي، ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسی.
کار خلاف قانون میکنه دفتر او به قانون سپرده میشه.
پر همدې محل په ټولنیز چارو کې د کندهار د والی مرستيال اجیا غلالی دستګيري وایي هڅه کوي چې د ملي اردو د سیمایز ځواکونو په تشکیل کې د ولسوالیو لوست ځوانان جذب سي.
کندهار په ساته به خبره وکړه زموږ خلک په کار کې په ډیر تکلیف باندې کار ته ولاړی شي. موږ چې کله کار ته ولاړ سوله بیا په ډیر سخت یی باندې ولاړ دي. بیا در خپل ژوند در اخیره سګلی پرې بیا د خپل لارې څخه یا د خپل ارادې څخه نه پر شا کیږي. نو وسم ک د دې کوم اشاره وسوله چې دا کم تعداد چې ورکول سوی دی یا ټارګټ ورکول سوی دی د دوه څلور ولسوالۍ لپاره او په خاص ډول په دوه ولسوالۍ کې چې وس دا د پاره کېدو په حالت کې دی یا په لسو دی نو دې د کومبټ احساس وکي زه تاسو ته اطمینان درکوم وعده درکوم چې هیڅ د کومبټ احساس مکو.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته وویل چې د امنیت د لا ټینګښت په هدف په ټول هیواد کې د اردو د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوې سیمه ایز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو پر ضد به د نورو ځواکونو ترڅنګ ولاړ وي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان ملي والد حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونې بللې. عبدالله عبدالله رویټرز خبري اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوې سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکي له فریبا ساحر نه اورو.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان دی دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالي شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رای جولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکه کې چې د پنځمې پر ورځ خبره سو دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریز پر خپل ځای دی، خو وايي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایی رئیس د غرض له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم بلا وايي خلک د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله عبدالله یو ور بیا له افغانستان بهر د وسلوالو مخالفینو په نه ځای ته اشاره وویل.
ځینې عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شاغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یوه ورځ د مخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړې ده. محمد اشرف غنی وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین به هغه کسان وي چې اوربند نه دی منلی. افغان ولسمشر د اګست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړ.
دوستان تازه موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات ترسره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ، د سیاسي احزابو دریز، د انتخاباتو د کمیسیون د درلنشاد رئیس او د کمشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل که راتلونکي انتخابات ترسره هم شي ګڼې ستونزې به ورسره ملي وي. دی وایي موږ ډیر اندېښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول، د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکي ستونزو ته پام ونه شي نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډېرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی ایوبزاده وایي په لویو ولایتونو کې د نامنیو وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندېښمن کړي نو ځکه امنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزی کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د اڅار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات د میزان پاتې وشتمه چې شپږ دېرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت، د محل ویش له مخې د رای ورکونکو د فهرست نه خپرول، په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون، په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت، او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندېښنې را پیدا کړې دي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو سازمان د یو شمیر غړو هیوادونو جټل وتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناتو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخې په توګه پوځي مانورۍ ترسره کړي. دغه مانورۍ د سپتمبر په 14مه نیټه په داسې مهال وشوې چې په عین وخت کې روسیې هم خپل تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات راکړي.
د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني جټ الوتکو د سپتمبر پر 12مه د ناتو غړو هیوادونو هوایی حریم ته د روسیا الوتکو د ننوتلو د مخنیوي په هدف ځینې مانورونه ترسره کړل چې څنګه کولای سي د مخالفو الوتکو مخه ونیسي. دغه پوځي تطبیقات داسې مهال سوي چې روسیې هم په همدې وخت کې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمرینات وکړل او په ترڅ کې خپل تر ټولو پرمختللی هوایی دفاعي سیستم نړۍ ته وښود. دغه اقدامات داسې مهال سوي چې د اوکراین، سوریې او هم د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د اداو له کبله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. د ناتو په دغو تطبیقاتو کې د دغه تړون د څو غړو هیوادونو پیلوټانو هسپانیې ته د یوې تلونکې بلجیمي پوځي ترانسپورټي الوتکې د مخنیوي مانا ورترسره سو. د ناتو شاوخوا شپېته جټ الوتکې د دوی د هوایي حریم د دفاع لپاره په تیارسۍ حالت کې دي. لویدیځ متحدین اوس مهال پر هغې موافقې بحث کوي چې د دې ایتلاف غړي د یوې واحدې فضا تر نامه لاندې وکولی سي د یو بل د هوایي حریم دفاع وکړي. دا مهال د دغه سازمان هر غړی هیواد په خپله د خپل هوایي حریم دفاع کوي. په عین وخت کې بیا دا ټول غړي په ګډه د بالتیک هیوادونو د هوایي حریم په دفاع کې مرسته کوي، ځکه بالتیک هیوادونه د ځان د دفاع لپاره کافي جټ الوتکې نه لري. ناتو د محل په شپږو سکلونو کې تر ټولو لوی پراخ پوځي تطبیقات د پلان په حال کې دي چې په اکتوبر او نوومبر کې په ناروی کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې باندې څلوېش زره ځواکونه به برخه پکښې واخلي چې ځینې یې د فنلند او سویډن ځواکونه دي چې هغوی د ناتو غړي نه دي. په همدې حال کې روسیه د چهارشنبې په ورځ په خپلو مرکزي او لویدیځو سیمو کې د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت ویلي په دغو تطبیقاتو کې چې یوه اونۍ به دوام وکړي 300 زره پرسونل ګډون پکښې لري. د روسیې دغه پوځي تمرینات د پخواني شوروي اتحاد لخوا د سړې جګړې پر مهال د پوځي تر ټولو لویو تطبیقاتو دوه برابره لوی شودل سوي دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن پنځشنبه د سایبریا په ختیځ کې د تطبیقات ولیدل او ویل چې دا منورونه د کوم هیواد پر ضد نه دي. ولسمشر پوتین ویل روسیا سوله غوښتونکی هیواد دی او د یرغل پلان نه لري او نه به یې پراتلونکی کې ولري. د روسیې په تمریناتو کې چینایي او منګولیایي سرتیري هم برخه لري او تر راتلونکي دوشنبه پورې به دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم، زه نک محمد یم، دروازګان د ولایت د ګزو ولسوالۍ څخه د غنی د کلی څخه ما د ازادي درجه د کارکونکو ته د خایښ چې د ازمات یغه مې نه شرکې زمول د ګزو پول فالې کې د هلمند پر ورو باندې یو څه به څه وکړ کیږي شروع دي یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به خبر شي. دا غو مشټول ولسوالۍ د کندي د ولایت پورې د غو ولسوالۍ ته ډېر سخت اړتیا لري. زمول لارې چې فرلې شي ورودن راډي چې زمول لارې بندې شي. د دروازګان د ګزو ولسوالۍ خلک د کندي د خلکو پورې دا ټول د غفلا سخت مشکلات د نظم اشر بغنی ته یا دغه مشوته یا دا کارکونکو ته هر څوک چې د خپل کارګر دی یا هر څوک چې د خپل مشریه په غرد ما غوښته دا خایسي چې د موږ د ګزو ولسوالۍ د علمند په لغم دی خوړي د زادې درادې څخه ډیر مننه کوم. د غزمات یغه نه سر کې زکه چې دا خلک د خپل ته ډیر سخت اړتیا لري د ګزو ولسوالۍ د کندي خلک. سلام علیکم، نور وخت نه ضایع کوم.
د زادې راډو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ته رسیږي. زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو نه هیله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلک راځي، لکه ریاض ولسوالۍ نه، خروار ولسوالۍ نه، دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي اوسه لو کردارا پیسې را سره نشته بیا خرچ یو هرې صوبې ته چې واخ والله که داسې ګمان را ته کوي چې تا افغان یې ته څوک یې هېڅ کار نه را ته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅوک یې هم نه کوي خدای دې وي چې افغانستان لوړ کونو چارواکو دما غږ اورېدلی او د موږ غور په جدید توګه وکړي ډېره زیاته مننه والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستان تاسو موږ کله ساده ایراډیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي اوس هم په مخړی یو اربیا د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو تل اسمت ساروان نه اورو
د افغانستان ولسمشر وای د پلوچرخی د محبس د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د کېدو امر کړی دی. اشرف غنی پرون په دې زندان کې د یو روغتون او دوه بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښود. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو هغه پروژه چې یوازې د ښځو د پیاوړتیا پر چارو متمرکزه او په نړۍ کې تر ټولو ستر پروګرام بلل کېږي ناکامه ده او د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګولې دي. 215 اتل قول اردو وایي په اورزګان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژلي دي. دا قول اردو وایي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو قومندان ملا خیر الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالات هم له اروپای اتحادیه سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شوه. د برما مشي آنګ سان سوچی د روټرز خبري آژانس د دوو خبریالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. او د سشکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي اوس هم په مکړې څو سپورتي خبرونو ته له یوسف خان زدران نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړو په کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه او د افغانستان پر اتلونکو پریمیرز لیگ سیالیو د فساد لامل سخت انتقادونه کړی دي. د دوی لمنځه نور علي زدران او شاپور زدران هغه لوبغاړي دي چې کرکټ بورډ یې په توپیری چلند او مسولین یې په اداري فساد تورن کړی وای. سره له دې چې دوی هر ډول لوبو ته تیار دي خو د کرکټ بورډ لخوا ټپي معرفي کیږي او د لوبو فرصت نه ورکول کیږي. تر څنګ یې روخان بارګزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ناراضه لوبغاړي به تر هغې مبارزه وکړي چې خپل حق یې نوي ترلاسه کړي. دغه لوبغاړو دا هم ویلي چې د کرکټ بورډ مشران په لوبډلو کې د چارواکو او وکیلانو په فرمایش لوبغاړي اخلي. هڅه مو وکړه چې د دوی د انتقادونو په اړه د کرکټ بورډ نظر واخلو خو چا ځواب را نه کړ. خو کرکټ بورډ پرون په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې راتلونکي سیالۍ سوداګریزه بڼه لري او د لوبغاړو انتخاب د لوبډلو د امتیاز لرونکو صلاحیت دی. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو د ترسره کېدو لپاره د قطر مرکز دوهې کې د تمریناتي کیمپ لړۍ پیل کړه. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د 14 کلنو ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره د سې شنبې په ورځ د قطر پلازمینې دوهې ښار ته رسېدلې وه. ټاکل شوي ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په دوهې ښار کې تر تمریناتي کیمپ وروسته مالیزیا هیواد ته د لوبو لپاره لاړه شي. د آسیا د 14 کلنو ملتونو جام په سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون کوي او لوبې یې د 9 اگست د تلی تر 15 پورې په مالیزیا کې ترسره کیږي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله به په دغو سیالیو کې له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره مخ شي. د کابل د کانګ فو لوبډلې د غوراوي لپاره د 2 کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز وایي په دغو سیالیو کې له 150 ډیر لوبغاړو د وزن په 9 کلاسونو کې برخه اخیستې ده. دی وایي د دغو سیالیو په پای کې به د هرې کټګورۍ وزن لپاره لوبغاړي له لومړی مقام څخه تر 4 مقام پورې درجه بندي او په پای کې به د کابل منتخب د کانګ فو لوبډله انتخاب شي. ښاغلی فایز په نورو ولایتونو کې هم د ورته سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي.
د دوستانو وسم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وای د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي باید له وسنې یو دندو استعفا وکړي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستولې ریپورت واورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام او کور کلمې هیروي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وای د ولسی جرګې هغه برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپلو راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هیواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپلو موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټه اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارگزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا وقت
د وبل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولې برحاله وکیلان چې بیا یې هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او مقننه قوې ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو ځلې په خپلو ویناګانو کې پر ټاکلې نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحاله غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې واغ مونږ باندې کوو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استعفا نه ده کړی چون وکیل دی، برحال وکیل دی، تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بیرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوی شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، په غوسیمو کې چې خوانځي د جنگ جګړو لامل تړل کیږي نو ګڼ شمیر ماشومان د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د برخې کارکوونکی غلام اساق حسن دی. په پیل کې اقدار ته وایي چې هغه مکتبونه چې په نام نو سیمو کې دي او په هغو باندې حملې کېږي، ماشومان او ښوونکي نسي کولی چې هلته لاړ سي او درس ته حاضر سي، که نه په دغه برخه کې یونیسف له دوی سره څه کولی سي؟
پاغه نام نو ساحو کې چې کوم ځایونه کې د دولت مکتبونه نشته ده یا غو رسمي تعلیمي پروګرام نشته ده، هلته مختلف مکتبونه جوړي او سازان ته ټریننګونه ورکوي چې چونکی هلته